تان په دوامدار وسواس او ذهني نارامتیا اخته کولای شي.
لهم دې راپور سره څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. وړاندې د سحر کاروان پروګرام اورېدلی شئ. د قطر او ترکیې مشرانو په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو او ثبات خبره وکړه. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ پرون د ستراتیژیکې اړیکې کمیټې د لسمې غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. دغه غونډه د ترکیې په پلازمینه انقره کې جوړه شوې وه چې په هغې کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وشوې. د ګډې اعلامیې له مخې د قطر امیر او د ترکیې ولسمشر د افغانانو اساسي حقوقو ته د درناوي پر اهمیت ټینګار کړی او له افغانستان د بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د یو سلو نشبت کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 18 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 22، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 46 او د هرات د اسلام کلا له لارې 13 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي دي. د بدخشان د مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالي ترمنځ د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست ویلي د ترافیکي پیښې په نتیجه کې یو مسافر وړونکی پاسو ډوله موټر کوکچی سیند ته لوېدلی دی. د اوکراین اوکراین پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جرمني د سرعظم اولاف شولس ټلیفوني مکالمه وخندله. کیف دغه مکالمه د تسکین و هڅه ګڼلې چې ماسکو شایي د کمزوري د نقشې په سترګه ورته وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې ویلي دا ډول خبرې یوازې پوتین ته د هغه د نړیوال انزوا د کمېدو هیله ورکوي.
زهرو کاروان
د زاده رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې تحلیلگران وای ملګرو ملتونو د افغانستان د نشې موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
گزارش مطابق اصول که باید تهیه شوه صورت نگرفت.
در راپور چې باید د کومو اصولو لمخې چمتو شوی وای نه ده چمتو شوی. په تیره بیا د ملګرو ملتونو د وروستۍ دریو کلونو راپورونه خو بیخي روښانه نه دي.
یو بل راپور کې به واوري چې ځایي چارواکي وای له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډېر شوي دي.
ما متولد ایران هستم، دومین بارم که زه په ایران کې زیږیدلیم. دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوشړلم، 10 کاله کېږي چې معتاد شوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ظاهر په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د پښتورګو ناروغي راته پیدا شوې ده.
اول ځل مې د یو انډیوال سره ول په چرس مې جوړ سره ول ما په سترګو تیار شو. اچې تیار شو ذاتي مې سر مې تاوېده. ډوډۍ مې پکې ډېره وخوړه، خوب هم راوسته. ذاتي ما له راځه دا خو مزه وکړه. ذاتي بعد هم هغه ما شروع کړي دي، بیا مې نه دي پرېښي. تر اوسه د ورځې به مې 5 او 4 سګرېټي وهل.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې لسکلن سراج د خپلې بېوزله کورنۍ مشر دی او د کور نفقه یې پر غاړه ده. سراج یوه ورځ د کار لپاره وځي چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولې او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خور ستړی مشي؟
خیر سي، ته هم ستړی مشي.
خورې، دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل پلان مې کور ته نه راځي. وختل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شوم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له اعلی ساته.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید د سرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته ګوته نیسي او هغه نیمګړی بولي. که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې 3 کاله پرله پسې یې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو د کښت سروې کړې ده، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې له فزیکی حضور پرته د سپوږمکۍ د عکسونو له مخې سروې نیمګړې او د ملګرو ملتونو د نړیوالو ژمنو او مسؤلیتونو خلاف ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه یوه اونۍ مخکې راپور خپور کړ، خو د دې سازمان د مخکنیو راپورونو خلاف چې د کوکنارو کښت، تولید او ټول نشه یي مواد به په پام کې نیول کېدل، د دې سازمان په وروستي راپور کې یوازې د کوکنارو د کښت وضعیت څېړل سوی دی. په 1988 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د تړون پر بنسټ ملګرو ملتونو مسؤلیت لري چې په خپلو غړو هیوادونو کې د نشه یي بوټو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال څارنه وکړي او په دې برخه کې راپورونه چمتو کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د ملګرو ملتونو دا راپور د نړیوالو ژمنو خلاف دی او تخنیکي نیمګړتیاوې هم لري.
گزارش مطابق اصول که باید تهیه شوه صورت نگرفت.
دا راپور چې باید د کومو اصولو له مخې چمتو شوی وای نه دی چمتو شوی. په تیره بیا د ملګرو ملتونو د وروستیو دریو کلونو راپورونه خو بیخي روښانه نه دي. په روان کال کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي او سږکال په داسې سیمو کې کرل شوي وو چې هلته موټر نشي ورتلی. تر 1998 کال وروسته دا لومړی ځل دی چې راپور په څو پړاوونو کې خپرېږي. د دې راپور راتلونکی پړاو د تریاکو د تولید په اړه دی. بل پړاو به د خی او روسته پړاو به هم د متادینو پاړه وي. په دې ترتیب غواړي راپور په څو پړاوونو کې خپور کړي چې جالب ښکار شي او دوی څو پروژې ولري.
د تیرو دریو کالو په لړ کې سږ کال هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه ورنه کړه چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وضعیت له نږدې څخه وڅاري، او دې سازمان د سیټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو له مخې دا راپور چمتو کړی دی. اوس مهال د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو تر څنګ د دې سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا UNODC چې په کابل کې فعالیت لري هڅه کوي چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه یو دریځ ولري. خو د طالبانو حکومت د هغو ژمنو برعکس چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري، د دې دفتر د څارنې نقش محدود کړي او د دوی کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او اعتیاد وضعیت له نږدې څخه وڅاري. دا محدودیتونه د دې سبب شوي چې ملګري ملتونه نسي کولی د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال څارنه وکړي او پایلې له غړو هیوادونو سره شریکې کړي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې د رفتار د تحقیق مسؤله مرمن انجلامي وایي که څه هم دا سازمان معلومات لري چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په دې هیواد کې د شیشې تولید د ډېرېدو په حال کې دی، خو دوی نسي کولی چې د ډېرېدو اندازه یې معلومه کړي.
یو شی چې د ودې په حال کې دی هغه ښیښه ده. په وروستیو کلونو کې د ښیښې تولید ډېر سوی چې لویه برخه یې په افغانستان کې تولیدیږي. د کوکنارو د کښت برعکس موږ نسو کولی چې د سټلایټ په وسیله د ښیښې د تولید اندازه وڅارو. هغه څه چې له افغانستان څخه راځي په دې لار کې اوس هم ښیښه د ډېرېدو په حال کې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې برخه کې جدي محدودیت وضع کړی دی، خو بیا هم دا سازمان غواړي چې د بزګرو د اقتصاد او معتادینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت لپاره نړیوالې مرستې راجلب کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي په خپل وروستي ملاقات کې له طالبانو سره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د مرستندوی هیوادونو یو کانفرانس راوغواړي او دې کانفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم راوبولي.
په راپور کې مو واورېدل چې تحلیلګران وایي ملګرو ملتونو د افغانستان د نشه یي موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورڅ ځوان وبیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شي دې بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوارد د تریاک را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خون دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
دا ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي ونیز د خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځایي چارواکي وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. په دې ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د مرکزونو چارواکي وایي که څه هم دوی په وروستیو دوو کلونو کې په ښارونو کې زرګونه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده، خو له ایران څخه د افغان کډوالو له راشړلو یو ځل بیا په هرات او نیمروز ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. اجتماعي فعالان وایي چې په دې ولایتونو کې د معتادینو له لاسه د اجتماعي ستونزو تر څنګ کورنۍ تاوتریخوالی هم ډیر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز چارواکو یوه میاشت مخکې رضا دې مرکز ته راوړ. رضا چې څلور بچیان لري ادعا کوي چې په ایران کې معتاد شوی او تر اعتیاد وروسته یې خپله کورنۍ خورا لږ لیدلې ده، خو کله چې ایرانی پولیسو تر پولې راړولی او نیمروز ته یې راشړلی دی، اوس په دې اړه اندېښمن دی چې ایران ته د افغانانو پر ورتلو د محدودیت له امله به نور خپل اولادونه ونه ویني.
ما متولد ایران هستم، دومین بارم که زه په ایران کې زیږیدلی یم. دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوشړلم، دیارلس کاله کېږي چې معتاد شوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ایران امنیتی چارواکو په وروستیو اونیو کې ویلي چې سکل غواړي تر 2 میلیونه ډیر هغه افغانان په زور له ایران څخه افغانستان ته وشړي چې قانوني اسناد نه لري. په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه نیمروز، هرات او فراه ولایتونو ته ډیر افغان کډوال راشړل شوي دي. په دوی کې هغه معتادین هم شامل دي چې په ایران کې د کار پر مهال معتاد شوي دي. د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکزونو ځایي چارواکي وایي چې افغانستان ته معتادین په ډله ییز ډول راشړل کیږي، له همدې امله دوی نشي کولای چې هویت ثابت کړي. د نیمروز د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز عامر مولوي اغاجان مظاهری وایي چې په دې کم کې ډیری بسترې شوي معتادین له ایران څخه راشړل شوي دي.
تقریبا د 950 کس په شاوخوا کې دا اوس په حاله ست چې دوی تر دغه لاندې دي. د امروز ولایت چې دی دا خو د ایران سره هممرزه ولایت دی، نو تقریبا د افغانستان په سطح باندې به په دې کې خامخا دغه کسان ډیر وي. دا معتادین ځکه دا کسان اکثره دوی هلته سوي دي، معتاد سوي دي. نو بیا چې دوی جوړ شي داسې ترتیب جوړ شوی دی چې بیا به دوی انشاءالله العزیز موږ خپل کورو ته استو. د دوی د پاره بیا د ترانسپورت تصمیم په نظر کې نیولی دی چې بیا به دوی هغه هر ولایت چې و هغه خپل ولایت ته ځي.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو په تیر بیا معتادینو راشړلو اجتماعي فعالان په دې ولایتونو کې د ټولنیزو ستونزو د ډېرېدلو له امله اندېښمن شوي دي. اجتماعي فعالې پروین طوفان ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو په راشړلو سره هغه معتاد ځوانان چې څو میاشتې مخکې نشه پرېښي وه بیرته معتاد شوي دي.
ایران ته د افغان ځوانانو مهاجر کېدل په فراه ولایت کې د معتادینو د ډېرېدلو لامل شوی دی. د معتادینو د درملنې په برخه کې عملي کارونه لږ دي. دا روغتیایي مرکزونه نشي کولای چې د معتادینو د هغه سیل مخه ونیسي چې مخ پر ډېرېدو دی. کورنۍ اندېښنې او کورنۍ تاوتریخوالی هم مخ پر ډېرېدو دی.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځینې معتادینو د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان پروګرام سره د مرکو پر مهال ادعا کړې چې په ایران کې د کارخونو او کارونو خاوندانو هغوی د درنو کارونو لپاره معتاد کړي دي. که څه هم دا ثابته شوي چې ځینې معتادین د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي، خو څرنګه چې دا معتادین کلونه کلونه له خپلو کورنیو څخه لرې پاتې شوي، اوس نه غواړي چې خپلو کورنیو ته ستانه شي.
ځایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي.
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وشی پلاس دی پودر وشی یا می خور دی زت پودر وشی یا دی میر پودر وشی
لا پمڑی کنا و پمور خوس خبر نه خم خم مورم
چې موږ پلان نه واخسته یو نیم لک ډالر وو اندازه سرمایه ما ټول وو خره.
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترونه اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. ظاهر د کابل ولایت اوسیدونکي دی چې له څلورو کالو راهیسې چرس کوي او د زیګپ په نوم نشه یې ګولۍ خوري. دی چې د ښوونځي پر مهال معتاد سوی وایي چې له ناوړه انډیوالانو سره ناستې ولاړې معتاد کړم. ظاهر چې د جمهوریت پر مهال یې نشهیي مواد خرڅوله او شپږ میاشتې بندي سوی هم دی. زیاتوي چې د نشو له امله مې مور ښیراوې راته کوي او ټولو خپلوانو راته شا کړې ده. دا چې ظاهر لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
لسم پورې مې درس ویلی ده او د شپاړس پنځلس کلن وم چې ما دا چرس وهل. مکتب به مې ویلې مکتب ته به یم کله نشه تلم او کله نه ځي. همدا بېلارۍ پسې خوشي اول ځل مې د یو انډیوال سره وویل چرس مې چې ورسره وویل ما په سترګو تیاره شو. هر چې تیاره شو ذاتې مې سر مې تاوېده ډوډۍ مې پکې ډېره وخوړه خوب یې م راوستې ذاتې ما ویلې راځه دا خو مزه وکړه ذاتې بعد همغې ما شروع کړي دي بیا مې نه دي پرېښې. تر اوسه د ورځې به مې پنځه او څلور سګرېټې وهل. په جمهوریت کښې مې ساکېتوب کوو چې ګولۍ مې خرڅولې ځیکه په هغه بندي شوم داسې وتاپه دغسې دغې نه لږ لوی دې کښې به یو دانې تشناب هم درته جوړ کړی دروازه به در پسې کلپو و اته ورځې به همدې کښې پروت بس لاندې نه به یې ډوډۍ در کوله نور به در پسې بنده دروازه. ډېر سخت ځای و. هلته مې په اتلس ورځې کښې محکمه وشو. یو کال یې کیت را کړه هغه مې یو کال قبول نه کړه. په دوه محکمه کښې بیا ذاتې راته ویل یو شپږ میاشتې کیت تېر مې که دا یو دوه میاشتې را مخکې را خوشې شوی چې را وتم بعد هغې مې توبې وباسته بس ساکېتوب کښې به م کله یو نیم زر دوه زره زر دولس او همدونه به م ګټلې خو هغه په کوتۍ په دوه اتیا اخېسته په دوه اتیا یا په سل او بېرته به م خرڅولې په یو نیم سل پاکټ او دلته زیاتره ځوانانو خوړلې سپین ګیري او دا خپل همزور مې دغو به ډېر خوړلې چې دا عمل مې شروع کړی هر څه مې د یاده وتي مازغې داسې کړي لکه وچ غوږونه به م دپ ول نه به د کور په وینا او نه به د بل چا په وینا او نه به په شرم خبر و چې نیشه به ورو رمټ به چې خمار به ذاتې به م جنګونه ورسره کول داسې جالبه جنګونه به چې خمار به شیشې به م مات کړې تې تښتېدلم پنځه ورځې به م سرچپه تړلی وم چې خوشې به کړم بیا به م شیشې ماتې کړې تې او به تښتېدم د کور د بخار مې د کتغ ډک وړې خرڅ کړی مې دلته م په درې سبه کباړي خرڅ کړې لاړم ځان ته مې نیشه پې واخېست چې نیشه کوي مړي ژندي ته هم نه ځي څوک چې په لارې بیا د سره هېڅ ګرځي نه وایي زه لا خوا ته پوډري شی نیشه یې شی ته موږ سره مه ګرځه خپله کوروالا هم نه پرېږدي چې دوی سره مه ګرځي چې نیشې کړي او څوک چې بې لارې دا ټول خو هر یو سره سلام علیک لري ګوردې دا اوس د ګوردو تکلیف هم زه لرم مور و پلار مې ډېر باندې کوشش کوي او نور خو ټول د ما نه واړه دي مشر ځي خالي هم دا مور و پلار دي چې را اداره کړی یم که نه نور کور کښې هېڅ څوک هم شته چې ما ته نصیحت وکړي نه ماماګان نه کاکاګان هېڅ څوک هم ما سره کار نه لري خالي مې مور و پلار ډېر ازار کړي دي دغه په هغه کښې ژړا او جګرخونې را ځي که نه نور هېڅ کومه خبر نه شته مور خیرا راته کوي بس چې هر څه شی کومه خیرا راته کوي بس بد راغلی یم خبر یې نه یم خدای دې هلاک خدای دې تباه کړه خدای دې ژوند زندګي ښه پرېمانه در کړي خو په خپل اولاد هم داسې وکړېږي لکه موږ چې کړی بس دغه الفاظ خو بس چې بدعملو سره ګرځي او بدعمله به یو که د ښو سره ګرځي خو د پلار مه نه منل د پلار خیر او ازار هم اخېستې دغه مال ده چې د مور د پلار نه هم لري او خدای نه هم لري.
د ظاهر په نوم د یو معتاد په خاطره کښې مو واورېدل چې د نشو له امله یې مور ورته ښیراوې کوي او ټولو خپلوانو ورته شا کړې ده.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست چې پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام دا خپله یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالېږي او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپله یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپله یو نشه یي مواد دا اکثره په هغه ځایونو کې استعمالېږي چې یو مریض خوب نه لري جټکې لري همدارنګ جوړ خپګان ولري دغه په درمنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابت کو ته فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې پر او تبرکل کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې دا تو افسونه کې دا ډېر زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه لري سره درد پړسوب نارامي داشنب کې پیدا کیږي. چیرته پریدي نو دا بابا دیازپم یا بنزو دیازپم د کورنۍ دغه دواګن شي د سره موتات وي. په دې کې وګدمحال وخت پرته کې کنفیوژن منځ راځي، یعنی ذهني تشوش پکې منځ راځي. دا د بدن کم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه بهي ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منځ راځي ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکات کم شي ام نقص او کچې د زیات شي ام نقص مریض ته سردردی پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو کم خواړه چې مخرو نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا سالات منترزي یا قبضیت منترزي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستکه ته پچای یا کینګ دا ټول هم دغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مختنه شي ورلې. نو د زیګر هغه دند چې د استقلاب هغه دند هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی موازنه نشي کنټرولولای، خبرې نشي کنټرولولای. همدارنګه په اوریدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د لګونو اکسیجن میگی اکسیژن چکم شو تم زیرم منتر عزیز چی میڈیکل جینڈر ستویل کیگی.
آیا پوهی دلاست؟
ترنو آوریدن کو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار له شپږ وڅخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږ وڅخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لس کلن سراج یو بې وسله ماشوم دی. دی یو مور او دوی کوچنی خوندې لري. څنګه چې سراج د کور مشر دی نو د کور نفقه برابرول هم د ده پر غاړه ده. سراج یو ورځ د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولی او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والکه خیریت و څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
دا دی، ته مې لاسونه وګوره. هره ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
پف، دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غونې زیږی شوي دي. په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکې؟ ته غو لوی کارګرو ته وګوره، خولی ور باندې را مات دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوه هم منزل ته خفت نشم پورته کولای، لوخی خو مینځلی شم، خوختو ته خوب ور کولای شم، کارګرو ته خوب راوړلی شم، دا ټول کارونه کولای شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی. ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې پلار دې چیرې دی؟
پلار می کور ته نه راځي. زه می د مور مشر زویم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یار بچیا، سخت دی خفه کړم. دا یو 100 روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. ها واخله.
کاکا، زه خیرات ته نه یم راغلی. زه چاره ورځ له کوره راوځم. مور می راته وایي چې بچیا کار وکه، پام کوه چې خیرات نه غواړې. د خیرات ډوډۍ می تر ستوني نه تیریږي.
عجیبه غیرتی ماشوم دی. که می دا 500 افغانۍ هر چاته ورکړې وای په حمله اخیستی خدای ورته ګوري هم نه
کاکا پر ما نه وخت کېږي که کار نه راکوي چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم
کور مو چیرې دی
دا هغه جی کور څنګ ته یو کنډواله ده یوازې یوه د خټو کوټه لري هلته اوسېږو
درځه بچی چې په موټر کې د کور ته ورسوم
نه کاکا زه تش لاس کور ته نوسم بیا د ماښام ډوډۍ برابره کړم
راځه بچیه مه وارخطا کېږه بېرته دې راولم یوازې غواړم چې کور مو ووینم
سمه ده کاکا راځه چې ولاړ شو کاکا زموږ کور دغه دی
ښه دا ستاسو کور دی ته ودرېږه زه دا موټر ګوښه ودروم ته د مور را خبره کړه
سمه ده کاکا ته ودرېږه چې دروازه وټکوم
دادی درغلم
بچی دا کور مو په کرایه نیولی دی
نه کرایه نه ورکوو یا چا مفره کړی دی
څوک مور زه یې بسراج
زویه نن ولې دومره وختي راغلې کار ته ولاړم له هغې خوا یو کاکا په موټر کې راوستلم ویلې غواړم چې ستاسو کور وګورم
دا سړی څوک دی او نه یې وویل چې زموږ کور څه کوي
نه پوهېږم کېدای شي د پلار انډیوال مې وي
چیرې دی
دادی دلته ولاړ دی
سلام علیکم وروره
وعلیکم سلام خورې ستړی مشي
خیر اوسې ته هم ستړی مشي
خورې دا ماشوم په کار پسې راغلی و ویل پلار مې کور ته نه راځي غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شوم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي
هی وروره بس خدای دې زموږ له حاله ساته میړه مې پوډري دی پخوا به کله کله کور ته راته دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده بیخي د مرګ او ژوند درک نشته زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم مجبور یم چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږم
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي
ای وروره څه ووایم دې ورونو مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي وړې درګانې کله د چا مراعت کوي څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم
ولې څوک مرسته نه درسره کوي
نه وروره نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي پرون د دې کنډولې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې اوس حیرانه یمه چې چېرته ولاړه شم
که زه مرسته درسره وکړم منې
څنګه مرسته حاجي صاحب
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم هغه به درکړم پکې واړوئ
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب
کرایه نه درڅخه غواړم تر څو چې د میړه را پیدا کېږي او جوړېږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ
کور دې ودان حاجي صاحب خدای دې خیر درکړي
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی
حاجي صاحب الله دې جنتونه درکړي خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه پر مال دې برکت شه
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه دا ازادي راډیو سره پاتې سئ او له نورو ګټورو خپرونو څخه خوند واخلئ.
د زهرو کاروان
تر چو بسوال تپ چوک ناستوی میر مند وطن